د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ماخام تر 2 بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار قادر جلالوف تاسو هرکلی کوو. د امریکا دفاع وزیر ویلي چې له افغانستانه په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو د وتلو یا د سفر انتخاب احتمال اوس تر بل هر وخت زیات نږدې شوی. په دې خبرونه کې به دا او تهران ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر موضوعات وڅېړو. د خبرونې په دوهم نیوي کې ځوان فکر اونیس پروګرام لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د سات خبری سرویس ته. په نړیوالو خبرونو کې لرو چې د امریکا دفاع وزیر چک هاګل د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره د خبرو لپاره په اسلام آباد کې دی، او تمه ده چې د نړۍ د څه د پاسه اویا هیوادونو مشران په روانه اونۍ کې د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. لومړی تر هر څه پام وکړئ کورنیو خبرونو ته چې قاسم سولمل چمتو کړي.
دا هم د مهمو کورنیو خبرونو سرخطونه. ولسمشر حامد کرزی جنوبی افریقا ته ولاړی. چارواکي وایي د نورستان والی تمیم نورستانی له یوې وسلوالي حملې روغ وتلی دی، او امنیتي ځواکونو هغه میرمن ژغورلې ده چې طالبان غوښتل د کندز په دشرچو ولسوالۍ کې سنگسار کړي. ولسمشر حامد کرزی د جنوبی افریقا د پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا د یاد په مراسمو کې د ګډون په هدف نن د هیواد ته ولاړ. د جمهور ریاست مطبوعاتي اعلامې وایي چې ولسمشر کرزی به سبا په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. د افریقا لمړنۍ تورپوستې ولسمشر او د اپارټاید ضد مبارز نیلسن منډیلا د پنځشنبې په ورځ د 95 کلنۍ په عمر مړ شو. په جوهانسبورګ کې به د په یاد د دغه مراسمو کې د نړۍ له 60 د زیاتو هیوادونو مشران هم ګډون وکړي. چارواکي وایي د نورستان والی تمیم نورستانی له یوې وسلوالي حملې روغ وتلی دی. د نورستان د امنیت قمندانۍ یو مسؤل چې د نوم له خبرېدو اجازه وکړه ازادي راډیو ته وویل، نن د والی د موټرو پر کاروان وسلواله حمله وسوه، خو دته پکې زیان نه دی وشتی. د سرچینې وویل حمله د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې سوې، خو د پېښې په اړه جزئیات ورنه کړل. د دې حملې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د نړیوالې پرختی ادارې مسولین په افغانستان کې د خپل حضور د دوام لپاره له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. په افغانستان کې د یو اس ای ادارې د قانون له پلي کوونکو ادارو سره د همکارۍ د څنګه مسول پیټر دیمیتروف نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل، په افغانستان کې ځکه اداري فساد ډیر دی چې قانون سم نه تطبیقیږي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان سږ کال هم د نړۍ د درو هغه هیوادونو په ډله کې بللی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکښې دی. نن د دسمبر 9 په نړۍ کې له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. او چارواکي وایي امنیتي ځواکونو هغه میرمن ژغورلې ده چې طالبان غوښتل د کندز په دشرچي ولسوالۍ کې سنگسار کړي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې دا ښځه په سیمه کې د طالبانو د کمیسیون لخوا د نامشروع اړیکو په درلودو تورنه سوه. هغه وویل طالبان غوښتل چې دا ښځه سنگسار کړي، خو امنیتي ځواکونو په سیمه کې عملیات وکړه او دا ښځه وژغورله. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې نامه د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه رضوان مراد د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا د دفاع وزیر چک هاګل د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره د خبرو لپاره په اسلام آباد کې ده. پینتاګون وایي هاګل غواړي په دې اړه چې په څه ډول د هغو ګډو ګواښونو مخنیوی او په ګاونډ افغانستان کې د امن په ټینګېدو سره مرسته کولی شي، له پاکستاني چارواکو سره سپینې او ګټورې خبرې وکړي. هاګل په داسې وخت کې پاکستان ته ځي چې د پاکستان د خاورې دننه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو له امله د دواړو هیوادونو په اړیکو کې چې په وروستیو کې د ښه کېدو نښې پکې لیدل شوې وې کړکې بیا زیات شوی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د اکتوبر د میاشتې په وروستیو کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره کتلی وو. وروستی ځل د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس په 2010 کال کې له پاکستانه کتنه کړې وه. هاګل له ولسمشر افغانستان چیرې چې هغه د خپل هیواد له پوځیان سره کتلی وو، خو له ولسمشر کرزی سره له کتنه ډډه کړې وه، پاکستان ته رسېدلی دی. په زرګونو کسانو مزار هچانو بیګا شپه د اوکراین د پلازمینې کیف په واټونو کې تیر کړه. نږدې 500,000 کسان پرون د کیف واټونو ته راوتلي وو، او له اروپایي اتحادیې سره د خپل هیواد د اړیکو د پراختیا او د ولسمشر ویکتور یونوکوویچ د استعفا غوښتنې کولې. یو شمېر اعتراض کوونکو د پخواني شوروي اتحاد د مؤسس ولادیمیر لینن مجسمه رانسکور کړه. د اپوزیسیون یو مشر او د پارلمان غړي اندري شیوینچناکا په ټویټر کې لیکلي چې د کمونیزم له میراث سره خدای پامان. د اوکراین د صدر اعظم میکولا ازروف وایند د مجسمې نشکورول بربریت وباله. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د شپې پر رسیدو سره زرګونو مزارچیانو د موټرو موانعو او خیمو په ذریعه مهمې دولتي ودانۍ کرابندې کړي چې په دې اقدام سره کړکېچ نور هم زیات شوی دی. د اروپا د کمیسیون مشر خوزی مانویل باروسو له یانوکوویچ سره په تلیفون کې خبرې کړي او د یو سیاسي حل لارې پر اړتیا یې ټینګار کړی دی. یانوکوویچ همداراز د اوکراین د بحران په اړه د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون سره هم خبرې ترسره کړې دي. تمه کیږي چې د نړۍ د څه د پاسه اویا هیوادونو مشران به په روانه اونۍ کې جنوبي افریقا کې د پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو وزارت ویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند، د زیمبابوې مشر رابرټ موګابي، د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کمرون او د کیوبا مشر راول کاسترو به د جوهانسبرګ په یو ورزشي میدان کې د منډیلا په وروستیو مراسمو کې برخه واخلي. په همدې حال کې د جنوبي افریقا کابینه نن د نیلسن منډیلا روح ته د درناوي په خاطر ځانګړې غونډه کوي. ټاکل شوی ده چې د نیلسن منډیلا د تدفین مراسم په دولتي سطحه د راتلونکي یکشنبه په ورځ ترسره شي. په انډونیزیا کې د ریل او یو لارې ترمنځ د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه دوه کسان وشل شوي دي. په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې د ریل ټکر شوی برخې څخه توت تور دود پورته کیږي. د شغورنې ډلو د پیښې له ځای څخه د خلکو د شغورلو چارې پیل کړي دي. د راپورونو له مخې په دوه وشل شو کې د ریل یو انجینر هم شامل دی. او د تایلند حکومت نن ویل په هیواد کې د روان سیاسي بحران د پای ته رسولو په هدف د راتلونکي فبروري په دوهمه نیټه د انتخاباتو د ترسره کولو پیشنهاد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تایلند صدر اعظم د رواني سیاسي شخړې د حل د موندلو په هدف د پارلمان د استازو جرګه منحل کړې ده. د تایلند د انتخاباتو کمیسیون باید د حکومت لخوا د راتلونکو انتخاباتو لپاره اعلان شوې نیټه تایید کړي. په تایلند کې له څو اونیو راهیسې د صدر اعظم یینګلوک شینوارتا د حکومت پر ضد مظاهره پیل شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو د دې خبرونه په دوام کې وابورې چې پینټاګون وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د پوره وتلو احتمال اوس ډیر نږدې شوی. آیا له تهران سره دوستي به له امریکا سره د اوږدې دوستۍ ځای ونیسي؟ په دې اړه یو مره کلرو. په نورو مسایلو کې د کونړ خلک شکایت کوي چې د ولسوالیو او کلیو خلک د انتخاباتو د عامه پوهاویلو پروګرامونو بې برخې دي.
دا ټیمونه الته ناراضي او نراغلي دي نه څه معلومات چاته شته چې را دلته او انتخابات کله کیږي یا کله نه کیږي. دا ټول خلک ته نه خبره نه است.
د خوست ولایت چارواکي د نوي هوائي ډګر په پروژه کې د پراخ اداري فساد او درغلیو خبر ورکوي. د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې په دې اړه بحث کوو چې له نشئی موادو سره په مبارزه کې ځوان نسل څه کولای شي. دا پروګرام د خبرونه په دوهمه نیمای کې خبرو او ریډیو ته را سره وسی. د امریکا دفاع وزیر چک هاګل نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او نوی لوی درستی سره وکتل. دا د 2011 میلادي کال په می میاشت کې د اوسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته پاکستان ته د امریکا د یو دفاع وزیر لومړنی سفر دی. هاګل وروسته له پاکستان ته ځي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو او همدارس د افغانستان له دفاع وزیر سره وکتل. له پاکستانی چارواکو سره د امریکا د دفاع وزیر د خبرو جزئیات اسمت څاروانه اوروي.
د امریکا دفاع وزیر چک هیګل نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د بی پیلوټ الوتکو د حملو او په افغانستان کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې. دا په تیرو څلورو کلونو کې پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر لومړنی سفر دی. هیګل د افغانستان له دوه ورځنی سفر وروسته پاکستان ته لاړ. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخي چاک هیګل د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او دغه هیواد د پوز له نوی لوی درسیز جنرال راحل شریف سره ولیدل. د امریکا او پاکستان اړیکې د بی پیلوټ الوتکو د حملو او د پاکستان په خبره کې د وسلوالو طالبانو د پنازاینو پر سر ترنګلې دي. هیګل له نواز شریف سره په کتنه کې وویل پاکستان او ګاونډی افغانستان په خپل منځ کې ډېر مشترکات او ګډې ګټې لري او د هیله لري چې پر سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له صدر اعظم نواز شریف سره د امریکا د دفاع وزیر د خبرو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي صدر اعظم نواز شریف د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر دوام ژور اندیشنه ښکاره کړه. ویل د بی پیلوټ الوتکو حمله د تروریزم او افراطیت پر ضد د دوی پر هلو ځلو منفي اغیز شیندي. یو جکپوري امریکایي چارواکي وویل د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر غواړي چې له پاکستان سره د امریکا دفاعي مشارکت لا ژور کړي او له دغه هیواد سره د امریکا د مرستو پر دوام ټینګار وکړي. د چینی غوښتل نومې څرګند شي. دا هم وویل د دوه هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ځینې ستونزې شته او هیګل هیله لري دا مشکلات لري شي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت مامورینو هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس ویل شوی و چې پاکستان ته د هیګل د سفر په درشل کې له افغانستان څخه پاکستان ته د ناتو په وسایلو د بار لاریو پر مخ د تورخملار پرانستل شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اعتراض کې د تورخملار د ناتو پر کاروانونو بند شو. د ناتو چارواکي وایي د موټر چلوونکو ژوند ته د خطر له کبله نه غواړي چې د تورخم له لارې د ناتو وسایل له افغانستان څخه ولېږدول شي. له هیګل سره پاکستان ته په سفر تللیو امریکایي چارواکو وویل قراردادیان لا هم د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اعتراض کې د مظاهره چانو په پاریدو اندېښمن دي او د تورخم لار لا نه ده پرانستل شوې. له پاکستان سره امریکا له 2002 میلادي کال څخه تر اوسه پورې تباندې د 14 میلیارډ ډالرو امنیتي مرستې کړې دي.
پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر چک هاګل د سفر او له پاکستانی چارواکو سره د خبرو اترو جزئیات مو د اسمت څاروان پر راپور کې ووریدل. په داسې حال کې دا چې پرون ولسمشر حامد کرزی تهران ته د خپل سفر په ترڅ کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره د کابل او تهران ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د یو تړون د طرحې پر جوړولو موافقه وکړه. د چارواکو په وینا په دې تړون کې به په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د افغانستان او ایران ترمنځ د همکارۍ په اړه د همکارۍ مسایل شامل وي. د دوړو موضوعاتو د څېړنې لپاره د شبا د پچخان د سولې او کرکیچ حلولو د تحقیقاتي مرکز غړی حسیب الله شینواری د ټلیفون په مستقیم ارتباط له کابل را سره ده. شینواری صاحب، په داسې حال کې چې افغانستان او ایران د دې دوړو هیوادونو مشرانو په خپلو کې د اوږدمهاله همکاریو د تړون پر سر موافقه کړې ده، د امریکایي چارواکو دریز بچوي په داسې حال کې چې ولسمشر حامد کرزی په پرله پسې ډول له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې.
تکل سے تاسو ټول اوریدونکو سلام وړاندې کوم. کوګورو ولسمشر د تړون امضا رد کړې نه ده، امریکا سره تړون امضا رد کړې نه ده، او ولسمشر غواړي چې د تړون د لاسلیک په ځنډولو کې هغه دوه اړخونه، یعنی هغه قوتونه چې د امریکا سره په دې مبارزه کې یا د امریکا سره په ټولو کې طرفدار، او هغه قوتونه چې د امریکا سره په سیمه او په نړۍ کې مخالف دي، له دوه اړخو څخه امتیازونه ترلاسه کړي. که فکر وکړو په نړۍ کې ولسمشر خپله دا وینا وکړه چې په ټولو هیوادونو کې یوازینی ایران او چې د تړون مخالفت کوي له امریکا سره، او د ایران همکاري موږ ته په سوله کې په اقتصادي پرمختګ او تجارت برخه کې ډېر اړینه ده. ولسمشر غواړي چې مخکې له دې چې له امریکا سره تړون لاسلیک کړي د سیمې د هیوادونو انچاس ترلاسه کړي، او خصوصا د ایران په هغه ډله کې راځي چې د امریکا مخالف قوت حسابېږي په نړۍ کې. که چېرته دا تړون مخکې له دې چې د امریکا سره تړون امضا شوی وي او بیا له ایران غوښتنه شوې وي چې تړون لاسلیک کړي شي، ایران دې ته آماده نه وایي چې بیا یې له افغانستان سره تړون لاسلیک کړی وي. نو په دې خاطر ولسمشر غواړي چې مخکې له دې چې له امریکا سره تړون لاسلیک کړي مخالف او موافق دواړو خواو څخه امتیازونه ترلاسه کړي.
د روانو پیښو له ظواهرو خو داسې نه ښکاري څرنګه چې کارپوهان وایي، داسې ښکاري چې ولسمشر حامد کرزي اوس پښې ټینګې کړې او تر اوسه پورې له ټول علایم داسې دي چې ولسمشر ډره کړې د تړون له امضا کولو له امریکا سره.
تکل سے پولیس مشر پر خکارت کو د تړون لاسلیک راتول رات کړی نه دی.
بله، مگر شنوار صاحب ویلی دی چې تړون لاسلیک او خو هغه شرایط چې دی هې دی ټول کارپوهان تقریبا په یو خوله په دې عقیده دي چې هغه د پښتو په معروفه اصطلاح چې د شمایل شرطونه دي او تر سره کول دي امریکا لپاره ناممکن دي په افغانستان کې د سولې ټینګ شي. سوله خو یو نسبی مفهوم دی، په یو ورځ کې نشي راتلای او انتخاباتو کې د امریکا لاسوهنه نه کوي. لاسوهنه د امریکا هم ته هر شی به ویلی شي چې امریکا لاسوهنه کړي.
تکل سے فکر وکړو افغانستان چې د افغانستان خلک نه د خلکو په نمایندګۍ کې تاسو ته وایم، د افغانستان خلک د دې تړون ته چې ډېره توقع لري ډېره هیله لري، هغه په دې خاطر چې په افغانستان کې به یو نسبي سوله راشي. بالکل زه په دې پوهېږم، ولسمشر هم په دې پوهېږي چې سوله داسې یو څه نه دي چې په یو شپه کې رامنځته شي. خو هغه په خپله وینا کې وویل چې زما لس کلنه دوره کې ما دغه نتیجې ته ورسېدم چې سوله د امریکا او د پاکستان په لاس کې ده. نو هغه اتمن ځینې داسې موارد لري چې په امریکا باندې دا فشار راولي چې د سولې په برخه کې جدي همکاري وکړي. دویم شرط د هغوی د کورونو تلاشي او د شپې عملیات دي. په دې تیرو لسو کلونو کې موږ تاسو د ډېرو داسو عملیاتو شاهد چې خلک پکې وځورېدل، خلک بې ګناه خلک پکې ووژل شول، خلک پکې بې عزته شول، د خلکو کورونه لوټ شول. ولسمشر غواړي چې نور دغه ناخوالې بندې کړي، ځکه یو لامل چې خلک به د حکومت مخالفینو لور ته تلل او ورځ تر بلې حکومت مخالفین قوي کېدل، هغه دغه ځینې ناوړي اعمالو.
بله شنواره صاحب، سوال د ولسمشر د غوښتنو په کیفیت یا څرنګوالي کې نه دی. بې له شکه چې په افغانستان کې ستونزې وي، د ملکي تلفات او دا ټول ستونزې چې تاسو یادونه کوئ، دا تر ډېره حده پورې د افغانستان د جګړې واقعیتونه دي. مګر سوال په دې کې دی چې دغه غوښتنې څومره په دغه وخت کې چې ولسمشر ورته ټاکلی عملی دي، د سیخکاری چې دا عملی نه دي.
تکل صاحب، ولسمشر په لوی جرګې کې یو بل خبره وکړه، ویل چې هر وخت د جنگ دګر مونږ ټلې خو سیاست کې موبایل لیدا. زه فکر کوم چې دې شي د امتیاز د اخیستونو ورسته، یعنی ما مخکې چې یادونه وکړه چې ولسمشر غواړي د مخالفو قوتونو د موافق دواړو قوتونو څخه امتیاز واخلي، دا هغه د امتیاز د اخیستونو ورسته چې دې شي د ولسمشر په دریس کې ډېر نرمواله ریشي، چې دې شي د ځینو شرطونو هم تیر شي.
بله شنوار صاحب، یو وروستۍ پوښتنه چې ډېر شمېر کارپوهان په دې نظر هم دي چې دا شرایط که د چنو وهلو تر حده پورې وړاندې لاړ شي، سړی هر څوک د ځان د ګټې یا د خپل هیواد د ګټې لپاره بې له شکه چې چنې وهي، مګر دا باید تر دې حده پورې لاړ نه شي چې هغه د اوس امریکایي چارواکي ګواښ کوي وایي چې موږ په بشپړ ډول د خپلو ځواکونو وتلو ته تیار یو. ولسمشر اوباما هم ویلی دی او په وروستیو څرګندونو کې دفاع وزیر ویلی دی. که خبره داسې شي، بیا به ولسمشر څه ډول سره امریکایانو ته وایي چې نه پاتې شي یا د هیواد بقا له خطر سره مخامخ ده؟
تکل سره ما په نظر ولسمشر دا درک کړی ده چې امریکایان په هیڅ ډول له افغانستان نه وځي، او امریکایان ډېر فشار په دې خاطر راولي چې که چېرته نوی ولسمشر راشي او نوی حکومت راشي، خدای مکه هغوی داسې نظر ورنه کړي او په کېدای شي په دې صنعت کې نوي تغییرات رانه وایي، نوي وړاندیزونه رامنځته نه کړي، نو ځکه هغوی ډېر فشار لري چې زر تر زره لاسلیک شي. خو ولسمشر هم دا درک کړی ده چې امریکایان په هیڅ صورت سره د افغانستان نه وځي او نه غواړي چې دا سیمه پرېږدي، ځکه هغوی لس کاله دلته مصارف ورکړي، هغوی دلته عسکر ووژل شول، د هغوی ملت له هغوی دا پوښتنه کوي چې لس کاله تاسو هلته تېر کړل، دومره مصارف مو وکړل، دومره عسکر مو ووژل شول، لاسته راوړنه څه شوه؟ زه فکر کوم دا یو ډول فشار دی د امریکایانو چې په ولسمشر کرزي راولي او د هغه ځینې سیاسي مخالفین دې ته هڅوي چې په ولسمشر فشار راوړي چې سند زر پر زر لاسلیک کړي.
ډېره زیاته مننه کوم. حسیب الله شینواری د پاچاخان د سولې او کړکیچ حلولو د تحقیقاتي مرکز غړی و چې د ټلیفون په لیکه یې له کابل له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د افغان حکومت یو شمیر سیاسي مخالفین د تهران او کابل ترمنځ د همکاریو د سند لاسلیک کېدل یو ښه اقدام بولي، خو د ایران دا غوښتنه د افغانانو په زیان بولي چې وایي ټول بهرنیان دې له افغانستانه ووځي. تیره ورځ ایران ته د ولسمشر حمید کرزي د سفر په ترڅ کې موافقه وشوه چې دواړه هیوادونه به د همکاریو یو تړون لاسلیک کوي او د ایران ولسمشر په عین حال کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. د سیاسي چارو ځینې څېړونکي بیا په دې باور دي چې ایران غواړي د افغانستان ګټې د خپلو ګټو قرباني کړي او زیاتوي کله تهران سره د همکاریو تړون لاسلیک هم شي عملي کېدل امکان نه لري. د دې موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین پر راپور کې.
د افغان حکومت یو شمیر سیاسي مخالفین وایي ایران له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او خدای چې د یو تړون له مخې د دوی د مداخلو مخه ونیول شي. د حق او عدالت ګوند رهبری شورا غړی او ویان حمید الله فاروقی وایي ایران په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت د ځان لپاره یو ګواښ او د خپل لاسوهنو په وړاندې یو خنډ بولي. ښاغلی فاروقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید ایران او د سیمو نورو هیوادونو ته د یو تړون له مخې ډاډ ورکړي چې له نړۍ سره یې اړیکې د دوی په زیان نه دي. فاروقی زیاته کړه چې افغان حکومت باید په دې تړون کې له ایران څخه هم تضمین واخلي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې بل لاسوهنه نه کوي.
متاسفانه د موږ ایرانی دوستان د افغانستان په کارو کې به شرمانه مداخله کوي او دلته غلطي موضوعګانی او غلطي موقفونه نیسي. زه فکر کوم چې دغه موافقت نامو د ایران اسلامي جمهوریت سره د پاکستان سره د نور همسایګانو سره هم باید امضا شي. دا یو ضرورت دی. داونه باید وغوښتل شي چې دوی هم د افغانستان په چارو کې باید لاسونه وي.
د یک شنبه په ورځ ایران ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر پر مهال موافقه وشوه چې کابل او تهران به د اوږدمهاله امنیتي، اقتصادي او سیاسي همکاریو یو سند لاسلیک کوي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر حسن روحاني له ولسمشر حامد کرزي سره د لیدو پر مهال غوښتنه وکړه چې ټول بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. د ایران د چارو یو شمیر کتونکي بیا وایي چې تهران او واشنگټن تر خپل منځ ځینې اختلافات لري او غواړي چې افغانستان هم په دې اختلافاتو کې ورسره شریک شي. میرویس عمرخیل وایي کچیر په دې شرایطو کې له ایران سره د همکاریو تړون لاسلیک هم شي، فکر نه کوي چې ماده به یې عملی بڼه غوره کړي.
ایران د تاریخ په اوږدو کې دوی همیش کوشش کړی چې افغانانو ته درد سر جوړ کړي او له نړیوالې ټولنې سره چې دوی کوم مخالفتونه لري د هغه غږ له افغانانو والي. په هیڅ وخت کې د ایران سیاست د افغانانو په ګټه نه و. فکر کوم چې دغه سند به هم یوازې د کاغذ پر مخ وي او هیڅ ګټه به افغانانو ته ونه رسیږي.
له دې وړاندې هم ایران په وار وار په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له موجودیت سره مخالفت ښودلی، خو عام افغانان په دې برخه کې څه وایي؟ په دې اړه به د کابل د دوو اوسیدونکو نظر نه واورو.
زما نوم وحید الله. ایران هیڅکله موږ سره مرسته نه کوي. ایران غواړي چې د دې کې مزاحمت وکړي.
جواد اصغری هم یو کنن محصلین.
جواد اصغری هم اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایانو موجودیت ډېر ضروري دی، خو ایران غواړي چې دوی د افغانستان له صحنې څخه بهر کړي. ایران د بهرني ځواکونو د هډو په اړه اندېښنه لري.
ایران له افغانستان سره د محل سیاسي، اقتصادي او فرهنګي مناسبات لري. اولادی سربیره شاوخوا 2 میلیون قانونی او غیر قانونی افغان کډوال هم هلته ژوند کوي. د کارپوهانو په باور افغانستان باید له ایران سره خپل اړیکې پیاوړې کړي، خو دا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د کابل چاپ اکثر ورسپانو په خپلون نه نه یوګانو کې ایران ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر او د دوړو هیوادونو ترمنځ د احتمالي امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو د تړون د لاسلیک دوه په اړه تبصره او مقاله خبري کړې دي. د کابل چاپ د نه نه یو ورسپانو مخکتنه احمد زبیر ژمن کړي.
چراغ ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي که څه هم افغان چارواکو ویلي و چې په دې سفر کې به له امریکا سره د امنیتي تړون مسله نه یادیږي، خو ایرانیو چارواکو بیا هم دا مسله راپورته کړه. په مطلب کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال ابراهیم رحیمپور څرګندونې راخیستل شوي چې د کابل او واشنګټن ترمنځ یې د امنیتي تړون مخالفت کړی او هغه یې د اوږد وخت لپاره د افغانستان د ګټو پر خلاف هم بللی. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپلې سرمقالې کې دا مسله څېړلې. په سرمقالې کې راغلي ایران په داسې حال کې له امریکا سره د افغانستان د تړون مخالفت کوي چې خپله تل له افغانستان سره دښمن پاتې شوی دی. هیواد لیکلی ایران چې اوس غواړي د افغانستان سره د اوږدمهالو همکاریو تړون رامنځته کړي، دا کار هم د ایران پر ضد کوي. ورځپاڼې لیکلي د همکاریو د تړون د لاسلیک کولو پر سر باید افغان دولت پر ایران هم دا شرایط کیږدي چې د افغانستان په چارو کې به لاسوهنه نه کوي او د وسلوالو مخالفینو ملاتړ دې نه کوي. په سرمقالې کې راغلي افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د دې حق لري چې هم له امریکا سره او هم له ایران سره د اوږدمهالو همکاریو تړون لاسلیک کړي. ویسا ورځپاڼې هم د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې ایران ته د ولسمشر کرزي سفر څېړلی دی. د مطلب په غرسرلیک کې د جمهوري ریاست په حواله راغلي له ایران سره به د همکاریو په تړون کې سیاسي، اقتصادي، امنیتي او فرهنګي مسایل شامل وي. محور ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې په افغانستان کې د ښځو ستونزې څېړلي. په سرمقالې کې راغلي د افغان میرمنو د ژوند د وضعیت په اړه یو کس هغه وخت لا ډېر ودرېږي چې د دوی په اړه څېړنیز سازمانونه خپلې احصایې خپرې کړي. ورځپاڼې د یونیسف هغه راپور ته اشاره کړې چې وایي اوس هم په افغانستان کې په هرو دو ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم زیږونې له وجې مري. محور لیکلي په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره پریمانه مرستې شوي، خو په روغتیایي خدمتونو کې هغه څه چې لازمه ده ښهوالی نه دی راغلی. ورځپاڼې د میندو په مړینه کې ځینې کورنۍ هم ګرمې بللي او لیکلي دي اوس هم ځینې کورنۍ د ماشوم د زیږیدنې په مهال میندې روغتون ته نه بیایي چې بالاخره د مرګ سبب کیږي. په سرمقالې کې راغلي کورنۍ باید نجونو ته د تعلیم حق هم ورکړي تر څو هغوی خپل حقوق وپیژني او روغتیایي او ټولنیزې ستونزې راکمې شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کونړ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر وایي تر اوسه یې له 1,00,000 زیاتو کسانو ته د رایې ورکولو کارتونه ویشلي چې په سلو کې 43 ښځې دي. د دې دفتر چارواکي وایي کونړ د نوم لیکنې په برخه کې د ټول هیواد په کچه لومړی مقام خپل کړی، خو د دې ولایت د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاونې ټول پروګرامونه په مرکز اسدآباد کې ترسره کیږي او دوی ترې بې برخې دي. د ازادۍ راډیو خبریال د خبریال روح الله انوري راپور چې په دې اړه چمتو کړی، قدرمنو اوریدونکو د وخت د نشټوالي له کبله په دې خبرونه کې نشو خبرولای، په راتلونکو خبرونه کې خبرو، خو له هغه مخکې دا راپور واوري. د خوست ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت د نوي هوایي ډګر د پروژې جوړول چې 2 میاشتې مخکې په 15.5 میلیون امریکایي ډالرو یو افغاني ساختماني شرکت ته په قرارداد ورکړل شوی، په دې پروژه کې فساد او کمیشن کاری شته. نجیب الله الوخیل په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خوست د نوي هوایي ډګر پروژه چې 2 میاشتې مخکې یو افغاني ودانیز شرکت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت لخوا د 15.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت په قرارداد ورکړل شوی، پکې فساد، کمیشنکاری او دلالي شتون لري. د خوست ولایت مقام وین مبارز محمد زدران آزادۍ راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې د پروژې مشخصات سیمه ایز ادارې سره نه دي شریک شوي.
د اصولو او مقرراتو له مخې دغه قراردادي باید ولایتي ادارې ته مراجعه کړې وای. د هغې ټول مشخصات، پلان، نقشه او د قرارداد شرایط پانه باید ولایت مقام ته وسپارلې وای، تر څو ولایت مقام د هغې څخه وخت په وخت جدي نظارت او پلټنه کړې وای، تر څو ساختماني چارې په ښه کیفیت سره مخته تللې وای. متاسفانه تر دې مهاله پورې نه ولایتي ادارې ته پواکې ورکړي او نه هم زموږ د دغه ولایت د هوایي ډګر امریت په واکې ورکړي.
دا چې د خوست هوایي ډګر په نوې پروژه کې د کمیشن کاری او فساد شتون مشخصا په کوم ځای کې دی، په اړه مبارز محمد زدران وایي ترانسپورت وزارت نوموړی قرارداد په میاشتو وزنده وو او وروسته قرارداد داسې ورکړل شو چې اصلا دوی سره دا مسله نه ده شریک شوی.
کچیر ته په دې کې اداري فساد موجود نه وای، کمیشن کاری او دلالي پکې موجود نه وای، نو ولې لومړی د دغه محترم وزارت لوري په میاشتو قانوني قرارداد ځنډیدو او بیا چې قرارداد وشو ول تر دې وخت پورې چې شاوخه 2 میاشتې د خپل سری کار څخه تیریږي قراردادي ولایتي ادارې ته مراجعه نه کړي.
مبارز محمد زدران د هموچه د امنیتی کسانو خپل سری استخدام سیمول پندخنه کې اچولې دي.
کله چې په منطقه او وسیمه کې بنسټیز لوی پروژه تطبیقیږي او د هغه د امنیت د تامین لپاره ضرورت وي، نو هغه شرکت یا هغه قراردادي د خپل وسلواله امنیتي کسانو نوملر د سلاش مری امنیتي ورګنونو ته پوهه کوي ورکوي تر څو حالت یو سوی تفاهم رامنځته نشي او بل هغه څوک چالت په دندګ مرل شي وي د هغه د خپل سلاح څخه د خپل یونیفرم څخه نوړ استفاده ونه کړي. متاسفانه په دې ځای کې دغه کار هم نه دی تر سره شوی. د تر دوه میاشتو رئیس دلته لسګونه غیر مسؤل وسلوال په دندګ باندې مرل شوی دي چې په هغه منطقه کې د خلکو ترمنس ستونزې او تشویشونه راولر کړي دي، قومي حساسیتونه راپارول دي.
د خوست دولت مقام مطبوعاتي مسؤل د خلکو د اندېښنې ته په ځواب کې چې سیمه ایز اداره غواړي په صحرا باغ کې د پخواني هوایي ډګر په فعالولو سره د نوي هوایي ډګر پروژه کینسل کړي، وایي چې دا خبرې ناسمې دي.
قطعا دغه تشویش پر ځای نه دی، دا خبره بالکل به بنیاد دي. موږ د هوایي ډګر په دې خاطر باندې فعالو چې تر هغه پورې چې دغه بنسټیز عملی پروژه چې د سیګي په سیمه کې د ملکی نړیوال هوایي ډګر دغه بشپړیږي، تر هغه پورې به د موقت وخت لپاره له دغه څخه استفاده کړي.
د یادونې وړ ده سره دی چې د خوست سیمه ایز ادارې چارواکو ډیر ځلې د ترانسپورت او هوایي چلند پر وزارت د خوست د هوایي ډګر د پروژې د تطبیق په لاره کې د فساد، ځنډ او ناپامۍ ترونه لګولي، خو د یاد وزارت چارواکي تل چوپه خوله پاتې شوي دي.
وخت د ماسپښین دوه بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې د ځوان فکر اونیز پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې له نشه یي موادو سره په مبارزه کې د ځوان نسل پر ونډه خبرې کیږي. خو له هغه مخکې رضوان مراد تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشر حامد کرزی د جنوبی افریقا د پخوانی ولسمشر نلسن منډیلا د یاد په مراسمو کې د ګډون په هدف نن د هیواد تلاړ. د جمهوری ریاست مطبوعاتي اعلامیه وایي چې ولسمشر کرزی به سبا په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. چارواکی وی د نورستان ولی تمیم نورستانی له یو وسلوالي حمله روغ وتلی دی. د نورستان د امنیت قماندان یو مسؤل چې د نوم له خبرولو یې ډډه وکړه، ازادي راډیو ته ویل نن د والي د موټرو پر کاروان وسلواله حمله وشوه خو والي ته پکې زیان نه دی اوخته. امنیتي ځواکونو هغه مېرمن ژغورلې ده چې طالبانو غوښتل د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې سنگسار کړي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او نورو مقاماتو سره د خبرو په خاطر اسلام آباد کې دی. تمکیږي چې د نړۍ د څه د پاسه اویا هیوادونو مشران به په روانه اونۍ کې د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. په زرګونو مظاهره چانو بیګاش په هم د اوکراین د پلازمینې کیف په واټونو کې تیر کړه. او د تایلند حکومت نن ویل په هیواد کې د روان سیاسي بحران د پای ته رسولو په هدف د راتلونکي فبروري په دوهمه نیټه د انتخاباتو د ترسره کولو پیشنهاد کړی دی.
قدرمنو دوستانو ښه راغلاست. یو ځل بیا له بلخ ولایت څخه د ځوان فکر خبرونه ته کوربه مو مجیب الرحمن حبیب سایمه. د خبرونې نننۍ موضوع د چې څنګه کولای شي ځوانان له مخدره توکو سره په هیواد کې مبارزه وکړي او د دوی نقش او یا غرول چې په ټولنه کې د همدې شومې پدیدې په مقابل کې تر سره کوي څه دی. په خبرونه کې سره قدرمن میلمانه هاریو اباسین بریال، شاد راغاند او همدارنګه بریالای جلالزه را سره خبرونه کړي چې سر کې الله خغلی بریال څخه پیلو کړو. خغلی بریال کې دا راته وایي چې د یو ځوان په صفت ستا مسولیت د مخدر توکو په وړاندې مبارزې په برخه کې څه دی؟
څو اړخه باید مطالعه شي. اول دا دی چې په عواملو خبرې وشي چې نشه یي توکي ولې عام شوي. یو یې کرکیله ده او بل د نشه یي توکو استعمال دی. او دویمه مسله دا ده چې څوک د دې په مخنیوي کې اقدام کولی شي. ځوانان زه فکر کوم یوازې د عامه پوهاوي د پاره هغوی مرسته کولی شي. تر ټولو ښه وسیله خواله رسنۍ دي چې اوس ځوانان ورته ډېر لاسرسی لري او پکې ډېر زیات فعال دي. او د دغه طریقه مونږ کولی شو اول هغه عوامل فاکټونه او امار را پیدا کړو چې څومره کسان په افغانستان کې په نشه یي توکو روږدي دي او څومره د نشه یي توکو کرکیله ده او د دې بدیل کښت څه دی چې باید وشي منځ راشي او نشه یي توکي په افغانستان کې کم شي او په استعمال کې. یعنی په افغانستان کې که مونږ څومره په نشه یي توکو روږدي ځوانان لرو د دې یو لامل خدای دې چې نشي تو کې شته په افغانستان کې دوی ورته لاسرسي لري کاول به د دې مخنیوي وشي چې څنګه نشي تو کې د منځوړل کې بدیل کښتې رامنځته کیږي لکه تیر کال تیر دوه کلونو کې چې په هرات کې کومه تجربه وشوه چې زعفران یو ښه بدیل و د کرکیلې له اړخه د نشي توکو زه فکر کوم په هرات کې د نشي توکو د کروندو د راکمېدو سره د نشي توکو استعمال هم کوي دې کې شک نشته دویمه برخه دا ده چې خاص په دې کې څوک زیات رول لري زه فکر کوم چې لږ شمیرلې خبرې مې کړې وي مونږ یوازې کولای شو په درېو مهمو اورګانونو د دولت دا فشار راوړی شو یا د هغې دپاره دغسې پالیسیګانو دغسې هغه باندې حللارو باندې طرحې ولرو چې د نشي توکو مخنیوی وکړي دغه د کرکیلې او په مقابل کې دغه د وقایوي سیستم هم ډېر زیات فعال شي کرنه وزارت ډېر زیات رول لري چې کولی شي د نشي توکو بدیل وړاندې کړي او د زعفرانو په څیر ځینې نورې څه دي چې هغه عامولی شي او کولی شي په دې طریقه نشي توکي په افغانستان کې کم شي او بل برخه یې دا ده چې د عامې روغتیا وزارت څنګه کولی شي هغه کلینیکونه چې په نشو روغ دي کسان په هغې کې تداوي شي او د تداوي نه وروسته هغوی تعقیب شي یعنی مونږ ډېر وخت لیدلی چې یو ځوان ډېر تکلیف یې استلای دی پنځه شپږ کالو متاد دی او دی په تریاکو روغ دی په ډېره سختۍ یو کلینیک هغه تداوي کړی په ډېره سختۍ دوی لاسرسی لرلی چې تداوي شي کلینیک کې د هغې نه وروسته بیا دی راوتی ټولنې ته خو چون چاپېریال بیا هلته په نشو ککړ دی نو دی بیرته بیا متاد شوی دی څنګه کیدلی شي چې مواد کم شي چې دوی ورته لاسرسی ونه لري او څنګه د هغې نه وروسته بیا دوی د نشو نه چې راګرځول کېږي یا تداوي کېږي د هغې نه وروسته بیا یو سالم چاپېریال ته رهبري شي سالم چاپېریال کې تر ټولو زیات مهمه مهمه مسله دا ده چې هغوی بوخت شي د دوی د کار مسله ده چې راجی کې د کار ټولنیزو چارو وزارت ته
مننه بریال صاحب ښاغلی راغند که تاسو په دې اړه خپل معلومات راسره شریک کړئ
زما په نظر ډېرې خبرې خو بریال صاحب وکړې دا ستونزه داسې ده چې ډېر عوامل لري له ټولنیزو عواملو نه نیولې تر اقتصادي عواملو پورې تر سیاسي عواملو پورې دا ټول په دې برخه کې داخل دي تر اوسه ډېره ملامتي دولت ته راځي دولت یو اورګان په دې ځان غولوي چې زه د پالیسۍ جوړولو مسولیت لرم بل په دې ځان غولوي چې ماته بودیجه په وخت نه رسیږي ټولنې سره هم دوه ارتباط هغسې نه دی د نشه یي توکو د عواملو نه د کار د استعمال او د قاچاق او د وارداتو د پراختیا دی یو نم یا دوی صحیح درک نه لري یا په خپلو کې صحیح تفاهم نه لري ملامتۍ دي چې یو په بل اچول کیږي او هغه اصلي د سلوی سره نه ښکاري چې دوی دې ته د یوې ستونزې په نظر وګوري ځکه که یې ورته کتلی نو هغه خپلو کې به یو تفاهم لرلی مونږ یو ورځ اورو چې په دغه ولایت کې کار دومره ډېر شوی بله ورځ اورو چې دلته قاچاقبر نیول شوي دي خو بیا نه خبرېږو چې دا خلک چېرته دغه کېږي اکثره د ګاونډیو هېوادونو د نورو هېوادونو هغه مهم قاچاقبرانو د نیول کېدو خبرې کېږي یعنی له لویه سره یو ډول بې تفاهمه فضا ده یو ډول ګډوډي ده پیسې ډېرې راځي په دې نوم مصارف ډېر کېږي خو د کار نتیجه نه کتل کېږي دغه سوره زمخ کې چې یو راپور په دې اړه خپور شو د نشي توکو د کار د کچې د زیاتېدو خبره پکې شوې وه په هغې کې دولت هغه کوم مهم ارګانونه مسؤول ارګانونه چې دوی یو په بل ملامتۍ اچولې یو ویل چې بودیجه په وخت نه ده رسېدلې بل ویل چې ما پالیسي جوړه کړې ده نور رسرسۍ نه ده عملي کړې نو په دغسې یو حالت کې د ټولنې د نورو قشرونو همغږي کول ډېر سختې تر هغې چې دولت خپله دې ته د یوې مهمې ستونزې په نظر ونه ګوري او په خپلو کې یوه ښه همغږي جوړه نه کړي بیا به ټولنې سره او هغه اصلي عواملو سره دوی مبارزه وکړی شي هم به د وقایې او نورو برخو سره صحیح چلند وکړی شي
مننه راغان صاحب اوس پر شو ښاغلی جلالزی ته که ته خپله په دې اړه خپل معلومات راسره شریک کړې مثلا ته څه مسؤلیت لرې او څنګه کولای شي له مخدره توکو سره په خپله ټولنه کې یوه مبارزه په مخ کې ونیسي
دیوزان په توګه لومړی غم زما مسولیت دا دی چې زه باید خپل ونه څکوم او بیا نور ته وایم چې تاسو یې مڅ کوي تر هغه چا چې زما غږ رسیږي پر لار چې رسیږي زه باید تر نوم در نورم دا ورسوم غږ ورسوم چې میڅ کوي او دغه اسرار ورته وایم دغه تر کومه ځای چې زما وسه ده یعنی تر دې لوړه به زما په وس کې نه چې زه یو کارونګر مخونی سم چې ته دا مکریا جوړ کړلې زه دې غو پوند چې اقدام وکړای شم صرف هغه غږ دې چې رسول دې هم دومره د ځوان په توګه زما مسولیت به دومره وي او بل بل سین سبه خو خبر ته اشاره وکړه دې بدیل کښ دې لپاره په ایراد کې ډېر ښه تجربه وشو چې هم دغه زعفرانو کښ کولو زعفران لنی کمرغ په بلخ یم کی مکول شو دا تجربه وکړو خو په ځینې ځایو کې دان نه کیږي چې التم دولت کولای شي وخه پروګرام ورته جوړ کی مثلا په بغلان کې کولای شي چې یو کروندګر لدین ک کوکنار کری یا نور نشیتو کی کری نو هغه عاید به ډیری خو ا دې لپاره که مثلا او بغلان ډیر خې وریز لري خو غمر د چا سیل اخلي غمر پیسې نه ترلاسه کوي لکه څومره چې نشیتو کې ترلاسه کوي که دولت داسې یو پلان همدغه وزارت د مخدراتو کوم پر وړاندې مبارزه وزارت چې یو میلیون یو هغه ته ورکوي یو ولایت ته ورکوي هر کال چې هغه په بیلابیلو برخو کې لګول کیږي او زراعت هیڅ ګټه نه کوي عوام یو دیکان ته ګټه نه رسیږي کولای شي دا د همدغه د کرنې وزارت په مرسته باندې د همغه ولایت کې د زراعت د میکانیزې په برخه کې کدی کار وکړي نو زه ډاډه یم چې په بغلان کې بل یو کروندګر چې وریځې کری هغه مرایت به ترلاسه کړي لکه څومره چې له نشه یې توکي ترلاسه کوي او دا د پالیسي هغه زه یو څه ورسره دومره یعنی په ښه سترګه نه ګورم ځکه هغوی پالیسي جوړوي چې هر ولایت کې چې صفر شو نو موږ یو میلیون ډالر ورکوو او هغه په بیلابیلو برخو کې لګول کیږي چې دیقان ته مستقیمه ګټه نه رسیږي هغه غیر مستقیمه یوه اوږدمهاله ګټه ده چې په اوس وخت کې افغانستان د کروندګر دې تړتیا لري چې هغوی ته باید مستقیمه ګټه ورسیږي نو که داسې کار وشي چې هغوی ته مستقیم لکه همدا ما چې د زراعت د میکانیزه کیدو په برخه کې وویل نو موږ تر یوه اندازه کولای شو چې دا تر ډېره اندازه به دا کښت راکم کړو.
دوستانو د ځوان فکر خپرونه اورئ له بلخ ولایت څخه زه مجیب رحمان حبیب زای کوربه یم. راسره قدرمن میلمانه هر یو اباسین بریال، ارشاد راغند او همدارنګه بریالی جلال زیدی. بیا به راشو ښاغلی اباسین ته. ښاغلی اباسین، که دا راته وایي چې د مخدره موادو کرکیله سږ کال بیا هم په هلمند او نورو سویلي ولایتونو کې ډېره شوې ده، په دې اړه که معلومات راکړي عمده دلیل یې څه دی؟
ډېر عوامل لري. یو د دې نه دا دی چې نشه یي توکي د اوس نه نه کرل کیږي، دا د نیستۍ چاره ده او د هغه وطنونو کروندې چې دي هغلته چې د کرنې وړ ځمکې دي تر ټولو ښه حاصل یې تریاک ورکوي، یعنی مارکیټ لري تریاک او قیمتي هم ته ده چې تولیدیږي. یو مهال نشه یي توکي ته کښت کم شو، تولیدات یې کم وو، هغې وخت کې مونږ یو مقطعي هڅه حکومت وکوله چې د دې مخنیوی وکړي. اول کې بدل کې پیسې ورکړي خلکو ته، دویم قدم کې ځینې زراعتي ماشین آلات ورکړل، د دې هغه باندې کم شول. تر یو وخته یعنې د دوی ځینې نور محصولات چې وغې مارکیټ ودرلودو خرڅ شول، مګر دا اوږدمهالې پروسه نه وه. د دې په ځای چې لکه موږ مخکې یادونه وکړله چې بدیل پیدا شوی وای، بدیل کښت د ټول وخت لپاره د خلکو د دې نشه یي توکو د کروندو نه مخه وخت، اما دا کار ونه شو. اوس خلک بیا مجبور دي، مارکیټ برحاله دی، تریاک خرڅیږي، قاچاقبر شته، پیسې مخکې ورکوي او حکومت ورته توجه نه لري، حتی اصلاح شوي تخمونه وجود نه لري. هغه غنم چې زموږ خلک اوس هم په هلمند کې کری، تر ټولو هغه وروسته پاتې شکل دی د دې غنمو دی چې لږ یې لږ حاصلات راوړي، اما داسې هغه شته چې د دغه لږو ځمکو نه دوی یوازې د غنمو د کرلو نه چې اصلاح شوي تخمونه ورکړل شوي وای او په وخت څارل شوي وای، امکانات ورسره شته وای، هغې د تریاکو په اندازه حاصلات درلودلی، دې کې هڅه ونه شوه.
بیا هم ویل کېږي کومه ګټه چې دهقان ته رسیږي له تریاکو څخه نسبت هغه ګټې ته چې سوداګر ترلاسه کوي
قاچاقبر شته، مارکیټ لري او تریاک خرڅیږي، که احتمالا دغه تدریجي سلسله یو پر بل پسې په هغه خپل شکل باندې په منظم ډول تای شي، زه فکر کوم د نشه یي توکو کرکیله کمیږي. دا سیم نه دی چې په ټول خلک د تریاکو سره جوړ دي چې باید یې وکړي، اخلاق هم د خلک یو مکلفیت لري، په دې مسله نه دي پوه شوي. ته پالیسۍ مسله زه ضروري ګڼم، یعنې که خلک هر څه په ووایي، زه وایم چې تر څو پورې چې مونږ یوه منظمه زراعتي پالیسي ونه لرو او مونږ د کار تګلاره ونه لرو، هم به نشه یي توکي تولیدیږي هم به مصرفي او دا به ښه نه وي. څومره بندیان چې د نشه یي توکو په جرم باندې نیول شوي دي او په بندیخانو کې پراته دي، هغوی درېیم لاس خلک دي، هغوی واړه بازاري کاروباریان دي، اصلي خلک آزاد ګرځي. په حکومت کې د دې خلکو ونډه ډېره زیاته ده. ما د ډېرو هغو محاکمو د خلکو څخه یا د مسؤلینو څخه اورېدلی دي چې دوی کس نیولای دغه د ساتلو توانایي ورسره نشته. یو ډیر جالب مثال ته وایم، دا اوس د پولیسرخي په زندان کې با قاعده د نشي تو کاروبار کیږي. بندیان تر بل هر ځای د ځای مسون ګڼي، یعنی د بندي سره تدې زیات نور څه کېدلې نشي. دا دي چې مګر اوس پولیسرخي کې بندي کو، هم په ټلیفون باندې خپل سوداګري کوي، دې ځان باندې معاملې دلته کیږي. د دوه بیلابیلو مافیا او کسان دلته بندیان دي، ټول معاملې دلته کیږي، مګر مواد دلته تولیدېږي، هلته سپارل کیږي. یو ډیر لوی سیمه چې په دې زمینداور کې د هلمند دا د نشي تو کتر ټولو غټ مرکز دی، او دې ته د بدخشان تریاک راځي، دې ته د تخار نه تریاک راځي، د شمال دولتونو نه راځي، څه چې موږ خبرې کوو په جنوب او په لویدیځ باندې. نو کله چې هلته دومره یو غټ مارکیټ دی، دومره یو غټ امکانات دي، بېګا د یو شي چاپه په ووایي تر سبا سهار پورې څه تریاک چې موجود وي هغه راپورته کړي، مګر سبا ټول مارکیټ بېرته خلاص دی، هغه هلته هغوی څه کوي، کاروبار کوي. اصل بېرته راځي، دې ځواب ته راوګرځو چې په لنډو مو خبرې کړي چې د ځوانانو مسؤلیت پکې څه شی دی. زه دلچسپي دې خبرې سره ډېره زیاته په دې لرم چې ځوانان کولی شي لږ تر لږه دغه خلک یو قسم وهڅوي یا د دامه پوهاوي پروګرام رامنځته کړي. زموږ مدني ټولنې ټول وخت په دې باندې لګیا دي چې د یو چارواځي او تلینونه ولمانځي، چې د چارواکو دپاره یو د تعظیم یو د هغې د احترام ځینې لمانځر غونډې جوړ کړي. اما مهمه مسله دا ده چې موږ څنګه کولی شو قومي مشران چې هلته دي هغه راوغواړو، د نشي توکو په اضرارو باندې خبرې وکوو، څنګه کولی شو په دې طریقه واضح کړو خلکو ته چې لږ تر لږه په خپل چاپېریال کې د نشي توکو استعمال ته او کرکیلې ته اجازه مه ورکوئ. زه فکر کوم د بلخ ولسوالۍ سپین ګیري که دوه بېلابېلو پروګرامونو ته راوغوښتل شي، کروندګر راوغوښتل شي، د دین د لحاظه، د اخلاق د لحاظ، د وطني مکلفیتونو په لحاظ، ته ورته واضح کې زه فکر کوم ډیر خلک اخلاق د دې وړتیا لري چې د نشي توکو د کرکیل څخه خلاص واخلي. همدا ډول د معتادینو په اړه چې موږ خبرې کوو، ګوره د پانتون چاپیریال د نشو ځای نه دی چې موږ ځوانان هلته خبرې وکړي چې نشي مکوي او نشي خینه دي، ځکه پانتون کې څوک نشي توکي نه کاروي، د مکتب په چاپیریال کې نه کاروي، څه چې دي هغه د ښار په منځ کې دي. دا ډیره مهمه ده چې موږ د روغتیا وزارت ته ووایو چې تاسو کلینیکونه جوړ کړئ او دغه سلسله تعقیب کړئ. کله چې یو کس راولي دلته تداوي لپاره غومره تکلیف باندې تیریږي چې تصور کولای شي د یو موتاد په اسلام، مګر کله چې دا بیرته جدي د پاره د کار مسله ده، دغې تعقیب دی، پر لپسې دغې پوښتنه ده، دغې د تداوی دوامداره هغه ده مراقبه ده چې متاسفانه ده په افغانستان کې وجود نه لري. یعنی مدني ټولنه په فوق العاده ډول باید د نشه یي توکو په برخه کې توجه وکړي. یو نیم میلیون متادین لري افغانستان، او دا وروسته سایه ده، د نړۍ تر ټولو لوی تولیدونکی دی. بیا هم له بده مرغه د دومره مبارزې سره سره که واحده کاري پالیسي د نشه یي توکو پر ضد مبارزې اداره ولري، زه فکر کوم چې متبادل نور وزارتونه چې دي ټول ورسره څه کېدلی شي. اوس هم نړیواله ټولنه او ډونرونه تر ټولو ډېره زیاته مرسته د نشه یي توکو پر ضد مبارزې ته تر جنګ وروسته ورکوي. د جنګ پیسې فوق العاده راځي. دویمه برخه دا دي چې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه وشي. یوازینی څه دي چې د افغانستان څخه تولیدېږي او ټولې ټولنې په ظاهر لري، تر روسیې، تر ایران او تر بل هر ځای، چې زه فکر کوم په دې کې په هر ډول پالیسۍ کې نړیواله ټولنه زموږ ملاتړ کوي او سپورټ کوي.
ښاغلی واسین، په دې خبرو کې چې هم پوهاوی ډېر مؤثر نقش درلودلی شي د مخدره توکو د اثر د ډول په سطح کې، البته تر څو ځوانان وکولی شي له دې څخه مخنیوی وکړي، بهرنۍ هڅونې او د پاکستان څخه د مخدره توکو رانیول د څومره تاثیر ګذار چې د دې د کرکیل کچه جګه شي؟
دا ډېر نقش لري، ځکه افغانستان د نشه یي توکو څومره تولیدات چې کیږي د هغې لویه برخه ګټه بهر ته ځي. د تاجکستان سره چې زموږ ګډه پوله ده په بدخشان کې، هغلته وخت په وخت د دې مسلې شکایتونه شوي. د تاجکستان ولسمشر خپل افغان سیال ته ټلیفون کړی، شکایت یې کړی، هم د نام نه یې پاړه، هم د نشه یي توکو د قاچاق پاړه. دلته ایران سره پوله ګوري، هم دغسې یو وضعیت کې د سرحدي سیمې چې په مجموع کې مونږ ګورو، که هغه په ختیځ کې دي، هغه په جنوب کې دي، او که په شمال کې دي، دا د حتی په لویدیځ کې، دا د نشه یي توکو د تولید او د قاچاق ډېر مهم مرکزونه دي. خپله د افغانستان په ځینو مهمو چارواکو باندې، خصوصا د امنیتي ادارو مشري چې کوي په سرحداتو کې، په دوی باندې دا تور ده چې قاچاقبر سره جوړ جاړی لري، یا خپله په دغه کاروبار کې شریک دي. که دولت غواړي چې جدي مبارزه وشي، هغه له دې ځایه کېږي چې نړیوالو سره یو تفاهم ولري، د هغوی ملاتړ په واقعي معنا له مرسته ترلاسه کولو پرته په عملي برخه کې ځان سره ولري، چې هغوی په دغه برخه کې ډیر جدي اوسي. ځکه ډیر داسې قاچاقبر دي، خصوصا د ایران، چې مونږ اورو چې دومره ونیول شول بیا نه معلومیږي چې دا چیرته ځي. هغه کومه محکمه چې دوی لري، ځانګړې محکمه، دا هغه عمل داسې نه چې ډیر قانع کوونکی. مونږ اورو چې زمونږ دومره اعدام شول، دومره داسې شول، خو د دوی لپاره ډیر عادي مجازات چې در لاسو تر شلو کلونو پورې اعلانېږي، هغه هم ډیره تمنی او ډیره توقع نه کیږي چې هغه سزا دې په دوی عملي شي. نو نړیواله دغه ډیره ونډه لري په دې برخه کې چې دولت کوشش وکړي بهرنیانو سره له لویه سره د نشه یي توکو د وضعیت په اړه جدي خبرې ولري. دا خبرې هغه وخت کې کېده چې خپل په دولت کې د نشه یي توکو لوړپوړي قاچاقبران او مفسدین داخل نه دوی چې خپل په دغه کار کې ملابسي او په دې کې ښکېل سخت ده چې دغه توقع دی وشي چې نور سره په دې اړه جدي او سپینې خبرې وکړي.
مننه ښاغلی ارشاد. که جغازي ته راشو جغازي غیر عادلانه محکمې ترسره کېدل، دا څومره کولای شي چې مؤثریت لري د کوکنارو د سوداګرۍ په ډیروالي کې؟
ډیر مننه. دا عدالت داسې ده چې په یو ټولنه کې نو هغه ټولنه کې بیا مشکل نه وي، ټولنیز نظام په ډیر ښه شکل وي. خو چې کله عادل نه وي په یو محکمه کې، یعنی یو مجرم سره په هغه عادلانه توګه برخورد ونه شي، نو خامخا هغه ټولنیز نظام ورسره ګډوډېږي. په تیرو هم څو کلونو کې هم د وروستي یو لسیزه کې یا څه کم تر یو لسیزه چې دلته دغه په څو وارې افغانستان نشه یي توکو په تولید کې لومړی مقام ګټلی دی. نو یو ستر لامل همدا ده چې هغه دې قاچاقبر مجرمین چې دي اصلي کسان چې دي دانه نیول کېږي او دوی سره هغه عدالت نه تامینېږي. نو ځکه دا کښت هم زیات دی او له دې سره ځکه هغوی په آزاده ګرځي، که چېرته هغوی ونیول شي هغوی ته محکمه شي او څه چې قانون ورته وایي هماغسې ورسره چلند وشي، نو خامخا هغه اصلي کسان چې راکم شي نو بیا کروندګر هم دا نه کوي، ځکه بازار کې چې خریداران نه وي څوک یې وانخلي نو دوی هم ورو ورو ته لاس اخلي له کښت نه لاس اخلي.
مننه. دوستان تاسو له حضرت راډیو څخه د ځوان فکر خپرونه اورئ. په بلخ ولایت کې را سره قدرمن میلمانه دي کوربه مو مجیب رحمان حبیب ځای را سره، حباسین بریال، ارشاد راغاند او همدارنګه بریالی چغرسه په خپرونه کې میلمانه دي. ښاغلی حباسین، که یو بل موضوع ته ځیر شو، د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې کوم مسؤلیت لري او باید په کومه برخه کې ډیری پاملرنه د معتادینو لپاره ولري؟
چې ما تر کومه پام کړی دی، د یو نیم میلیون معتادونو تعداد ډیر زیات تعداد دی. دا زیاتره د بیرون څخه هم راغلي چې دوی ایران کې شاخه کارونه کړي، مزدوري کولې، پاکستان ته تللي، په نورو ملکونو کې دي او دوی د سختو کارونو او په هغه محیط کې دغسې وضعیت نه معتاد شوي دي. بیرته چې دوی راځي په افغانستان کې، دوی په یو روغتون کې په ډېره سختۍ په واسطو مقرریږي. خپله خو معتاد نه حاضرېږي، د دوی کورنۍ هڅه کوي، مګر هغه زر جر چې په کورنۍ راځي، د ده دپاره په کلینیک کې د ځای پیدا کول او بیا د شاملولو بیا په دې برخه کې کرپشن دی. زیاتره وخت زه داسې کورنۍ پېژنم چې هغوی خپل معتاد دوه درې ځلې راوستی، خو نه دي توانېدلي چې دوی په یو روغتون کې بستر کړي. تعداد د کلینیکونو ډېر زیات کم دی. یوه خاصه توجه باید هغه ولایتونو ته وشي چېرته چې د نشه یي توکو روغ دي کسان دي. دوهمه خبره دا ده چې په کلینیکونو کې شرایط باید هغه سیار شي تر څو وکولی شي یو معتاد تداوي شي. دغه ډېر وروسته پاتې سیستم د تداوي دی د معتادینو په افغانستان کې چې مونږ یې ګورو. دوی د لیوانیانو سره په یوه کوټه کې اچولي وي، دوی د رواني ناروغانو سره په یو ځای کې وي، دوی ته هغه تمرینونه چې ورکول کېږي په وخت نه ورته ورکول کېږي. مواظبت هغسې نشته، یوازې دوی د دغه امارو خپرولو ته خوشحاله دي چې دومره کسان یې سږکال تداوي کړي، مګر دا پوښتنه چا نه ده تي کړي چې تداوي نه وروسته بیا د خلک چېرته دي. لکه چې ما مخکې تاسو ته یادونه وکوله، د افغانستان معتادین د روغتون نه بیرته کورونو ته ستانه شوي، بیرته د اعتیاد چاپېریال ته ستانه شوي. له بده مرغه بل که ته د یو کلي نه یو معتاد راولې تداوي یې کړي، بیرته هماغه کلي ته واستوي او په کلي کې اووه نور ملګري معتادین ولري، زه باور لرم چې هغه معتاد د دې نشو څخه نه ولي او دی بیرته بیا معتاد کېږي. مهمه مسله دا ده چې د دې لپاره یو میکانیزم وجود ولري، یو مډل ولایت باید موږ ولرو. مثلا په بلخ کې معتادان زیات دي. یو مثال یادوم، خلا رایدا ده چې دلته اول د دې یو احصایه وشي چې څومره معتادین دي. د دوی تداوي لپاره هماغومره بسترونه باید فعال شي په یو روغتون کې، هماغومره ډاکټران وي، د دوی لپاره په وخت دواګانې وي، تمرینونه وي تر څو دوی وکولی شي تداوي شي. دویم دا ده چې معتادان د بلخ ټول باید روغتونونه ته ورسول شي، بیا دا نه وي چې پنځه پاتې بهر او پنځه دننه وي. که دغه توازن یا دغه هغه په همدغه شکل باندې وي، زه باور لرم چې معتادین نه شي تداوي کېدلی، ځکه چاپېریال بیرته ککړ دی، په زهرو لړلی، دوی بیرته هماغه زهر لړلي هغه ته ورستنېږي. دویم مسله دا ده چې د نړیوالو د مرستو خبره چې لږ مونږ مخکې یاده کړه، د نړیوالو مرستې په ځای نه لزی کېږي. پالیسي ډېر اهمیت لري. که چیرې ته د یو پروګ کار دپاره چې کوي تګلاره ونه لري، د هغې دپاره یوه طرحه ونه لري او هغه عملي نه وي، زه فکر کوم دا تضمین هیڅوک نشي ورکولی چې د افغانستان معتادین دې کم شي. دا د مونږ دپاره یوه فاجعه ده چې مونږ یو نیم میلیون معتادین لرو. یو نیم میلیون معتادین یو بله جګړه ده په افغانستان کې، یو بل بحران ده چې مونږ ورسره مخامخ یو. په دغسې یو هیواد کې چې دومره فقیر یو چې مونږ حتی د اوبو پیسې له بهرنیانو څخه اخلو، دا به ډېره زیاته سخت وي چې دغه زیاتېدونکي معتادین دې مونږ تداوي نه کړی. په ټولنه دې باري او ټولنه د هغې څخه متضرره نه شي. مهمه مسله دا ده، بیا هم په دې باندې ټینګار کوم چې کورنۍ ډېره زیاته مرسته کولی شي. یوازې د کلینیک مسله نه ده، کورنۍ باید دې ته آماده شي چې خپل معتادین شفخانو ته ورسوي او غوښتنه وکړي کې دغه د تداوی او متاسفانه دا کار نه دی شوی. کورنۍ باید تشویق شي، ډېری کورنۍ په دې نه پوهېږي چې د معتاد تداوی لپاره کلینیک هم وجود لري. هغوی فکر کوي چې ګویا یو کس معتاد شو، هغه باید تر هغې حدې پورې تریاک وڅکي تر څو د دغه تریاکو څخه مړ شي. اول خو د عاطفې د لحاظ هغې ته تریاک ورکوي پرله پسې، کله چې د دوی د وس نه وځي نور زولنې ځنځیرونه ور واچوي، په یوه کوټه کې واچوي. دا په خپله د بشري حقونو د لحاظ یو غټ عذاب دی د یو معتاد لپاره چې معتاد په زولنو تړلی وي او دغه شکل باندې. یعنی دا ډېر وروسته پاتې ډېر کلاسیک کته داوي ده چې موږ افغانستان کې وچ کفایت نه کوي.
ښاغلی رغان صاحب، که در راته وایي چې فرهنګي په ټولنه کې فرهنګي برخورد له معتدینو سره او همدارنګه د دوی هغه بشري حقوقو نه رعایت کول د ټولنې د نورو وګړو لخوا، دا څومره تاثیر لري چې بیا کومو کسانو چې روغتیا موندلې بي ته دوی احتیاط ته مخه کړي؟
زما په نظر دغه خپله نشو ته د نشیانو د ورتلو په علتونو کې یو علت هم دوی سره هغه ناسم ټولنیز چلند دی چې کېږي اکثره په کورنیو کې. په ځینو سیمو کې خلک یو ډول محرومیت احساسی د کورنۍ د خوانه د زنو نور ستونزه لواجه نه چی دوی نشو ته پناه وړي. یعنی د نشو د استعمال یا د مخدره موادو د استعمال یا ولادت دام ده چی زنو خلکو ته خاصتا غزبانانو ته چی زیات ټولنیز او اقتصادي مشکلات سره مخ دي، کورنۍ فشارونو سره، سخت قیودات سره، هغه ته نشو ته پناه وړل یو ډول د ځان د تسکینولو یو وسیله ښکاري چی دا خپل د اندغه ناسم چلن زیګنده ده. نو دا منګ د ټولنې د دغه ډول خلکو سره په اخلاقي ډول او هم په ټولنیز ډول په ښه چلند مکلف یو، نور خلک هم مکلف دي، ځکه که دوی سره ښه چلند نه کیږي دوی نور هم دې ته تشویقیږي چې د خپلې نشې د کارولو سطح زیاته کړي. هغوی ته په دغه ډول ځان ډېر ذهنن او په عملي ډول ډېر ځان ورته تسکین ښکاري چې څومره ډېره نشه کوي د به ټولنې سره او د دغو فشارونو سره فاصله زیاته شي. نو که د ټولنې چلند دوی سره په عام ډول ښه شي، کوشش وشي چې دوی ته داسې یو زمینه مساعده شي چې ښه چلند ورسره وشي په کورنیو کې. که تاسې لیدلي که یوه کورنۍ کې یو کس نشه یي شي یا هیروین استعمال کړي یا چارس یا نور داسې څه، هغه ډېر زر منزوي کېږي دې په ځای چې سمه پالنه وکړي، هغه ډاکټرانو ته بوځي، بل لاره ورته د مرستې غوره کړي، هغه اته له کوره شړي، چې له کوره شړي هغه بل ځای نه لري، د هغو خلکو لاس ته لویږي چې هغوی ده ته نشه یي اسانتیاوې برابرې، د نه په جرایمو کې استفاده کوي. او دا بر علاوه د دې چې یو نشه یي وي یو مجرم په توګه هم دا استعمالېده شي، نو ټولنیز ناسم چلند دا د نشه یي توکو او د کارونکو په سطحه کې د زیاتوالي په برخه کې نقش لري. او که دوی سره ښه چلند وشي دا هم یو لاغو مرستندوی عواملونه ده چې کولی شي د نشه یي توکو په ضد مبارزه کې مرسته وکړي.
مننه ښاغلی ارشاد. ښاغلی اجازه چې د وروستي سوال په توګه درڅخه وپوښتم، بهر ته د کارموندنې لپاره د افغان وګړو سفر یا تک څومره تحصیل لري تر څو دوی هلته په نشه یي توکو روږدي شي او د حل لاره په څه کې ده؟
مننه. یو خدا د هغوی له شوقه چیرته نه ځي چې هغوی له شوقه بهرني هیوادونو ته سفر وکړي او هلته د مسافري وکړي او کار دی وکړي. اصلي لامل یې دا دی چې هغوی دلته کار نه لري، کاروبار نه لري او بیکاره دي، ځکه هغوی ځي بهرني هیوادونو ته چې هلته کار وکړي او څه پیسې راوګټي. بل په دې کې دا د هغه ډیری داسې کسان دي چې هغوی د ځوانان دي چې د ولور د ګټلو دپاره هلته ځي. نو اول باید دا لامل هغه شي چې ولې هغوی خلک همدغه ځوانان یا څوک چې بهر ته ځي ولې هغوی ځي، همدغه عوامل را پیدا شي او بیا د عوامل هغه سببونه له منځه یوړل شي چې څو هغوی بهر ته لاړ نه شي او یوه برخه معتادین زموږ چې دی کې دا راکمولی شو. هغه کسان چې له ایران یا له نور هیوادونو چې کللي دي هلته او معتاد شوي دي بیا بېرته دلته راغلي دي. نو یو لامل دی همدغه بیکاري ده چې دولت باید په دې برخه کې کار وکړي چې هغوی ته په دې برخه کې چې کار پیدا کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي چې هغوی دلته کار وکړي او له بهر ته لاړ نه شي. بل همدغه یو زیاته برخه ځوانان دي لپاره ځي چې هغوی د واده پیسې وګټي او ولور وګټي. نو په دې برخه کې باید ورته کار وشي، دا د قومي مشرانو د ملایانو د دولت او د ټول ولس کار دی چې دا باید اته د خپل د وکړي هغه عام خلکو چې هغه خپل لور چاته ودوي نو دا هم دا مسولیت دی چې په دې برخه کې پام وکړي او ادا ولور را ټیټ کړي او بې ځای مصارف چې دي دا را ټیټ کړي که په دې برخه کار نه وشي نو هغه ځوانان به بهر ته نه ځي او موږ به یو فیصدي و لږ فیصدي چې هغه ځوانان دي بهر ته ځي او هغه هلته معتاد کیږي د هغوی د معتادي د عامل هم دا دی چې هلته کله کار وي او کله نه وي بیا یوازې وي او په یو اتاق نیسي څو ځوانان وي خامخا که یو پکې هلته معتادلو نو دا نور کسان ورسره راځي چې اتاق نیسي او په اتاق کې خامخا یوه ورځ دوه ورځې یوه میاشت دوه میاشت به یې نه څه کوي او ډډه به کوي بالاخره هغه د مسافرۍ زور دومره وي چې دې ته مخه وکړي نو مهم دا دی چې همدغه عوامل ورته راکم کړو همدغه عوامل په له منځه وړو کې موږ کار وکړو څو دا ځوانان لاړ نه شي او د هغوی د متعددو مخه ونیول سي.
په خپرونه کې له ټولو ګډونوالو مننه کوم او دوستانو دا د نن ورځې د ځوان فکر خپرونه تر بلې خپرونه چې یا زه او یا هم زما نور همکاران له نورو سیمو څخه ستاسو چوپړ ته زیرګو په لوی څښتن مو سپارم. علامه ما
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.